اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې طالبان د خپلو پاتې بندیانو پر خوشې کېدو ټینګار کوي چې د سولې خبرې پیل شي، او ژمنه کوي که تر اختر پورې د دوی ټول زندانیان د لیست له مخې خوشې شي، د سولې خبرو ته به چمتو شي. اروپایي ټولنه بیا وایي چې د سولې خبرې جګړو ځنډولې دي. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو، خبرونه لرو. د افغان سولې په تړاو نن په واشنگتن کې آنلاین غونډه جوړیږي. امریکا له افغانستان سره د نږدې 130 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه، او د روسیا او امریکا مشرانو د وسلو د کنټرول پر مسلې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یو غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده، او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. د انسټیټیوټ په یو خبر پاڼه کې ویلي تمه ده چې په نننۍ بحث کې پر دې خبره ټینګار وشي چې سیمه ییز اتصال او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولی شي. شاغلی خلیلزاد تیره میاشت منځنۍ آسیا ته سفر کړی وو. هغه مهال پر ټویټر لیکلی وو چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د وروستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښت کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیونه ډالره نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلی دی چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره سب باندې 16.1 میلیونه ډالره ځانګړي کړي، او د نړیوال بانک له لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې پر مهال د افغانستان د روغتیا او پوهنې د سکتورونو او د ولایتي ادارو د ملاتړ لپاره د 90 میلیونه ډالرو مرستې د سپارلو بهیر چټک کړی دی. په بیان کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر راس ویلسن له قول راغلی چې وایي دا مرسته داسې مهال کېږي چې افغانستان د کووډ-19 ناروغۍ له اثراتو سره د مبارزې په حال کې دی. شاغلی ویلسن وایي چې متحد ایالات له افغان حکومت، مرستندویه ټولنو، د بشري مرستو له نړیوالو شریکانو او خصوصي سکتور سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره د هغوی ملاتړ جلب کړي. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت پر یو شمیر سیمو د هغو د حملو په ځواب کې ترنه مرجوب لاړولې ده. د زابل د امنیت قمنداني ویاند سمونوال حکمت الله کوچی پرون پنځشنبه په مرکز کلات کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو د څلور ورساتونو په اوږدو کې په شمال زو، شینکۍ، نوبهار، اټغر او ارغنده ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې. شاغلی کوچی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د حملې شنډې کړې او په ځوابي حملو کې له اویا زیات طالبان مړه او ټپیان کړي.
د زمینی او هوایی اجراتو له امله دوی د 2 نفر نه زیات تلفات لري. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات نه دی وکړي، برعکس دښمن په خپل شوم او مغرضانه اهدافو کې پاتې او ناکام راغلی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وی له خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول، د تړون او د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړي. دا د دوړو ولسمشرانو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د وژلو لپاره د روسي لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو د ادعا لرابر سره کېدو وروسته لومړنی ټلیفوني تماس دی. سپین ماریا او کرملین په دې اړه په خپلو بیانونو کې د لانجمنې مسلې ته اشاره نه ده کړې، خو دواړو ویلي چې ټرمپ او پوتین د نوي پایل په نوم د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه چې د اعتبار موده پای ته رسیږي او د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د کرملین په خبر پاڼه کې بیا دا یادونه شوې ده چې دواړو ولسمشرانو د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې کړې دي. د نوي سٹارټ تړون چې اعتبار په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، واشنگتن او مسکو ته اجازه نه ورکوي چې د ستراتیژیکو اټومي وسلو له 1550 زیات سره کې ځای پر ځای کړي. ټرمپ غواړي چې چین هم په دې موافقه کې ورګډ کړي، خو پکینګ دا وړاندیز رد کړی دی. متحده ایالاتونو پر روسیې تور لګولی دی چې د سپوږمکیو بشتون کې توغندۍ په فضا کې آزمویلې. واشنگتن ویره څرګنده کړې ده چې شای روسیه د دې توغندوی په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهم سپوږمکۍ وګواشي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د جولای په 15مه یوې کوچنۍ فضایي بیړۍ خپله یوه سپوږمکۍ د ځانګړیو تجهیزاتو په وسیله تفتیش کړه، خو متحد ایالتونو پرون د جولای په 23مه وویل چې دې بیړۍ یو بل ماموریت درلود. د امریکا د فضایي ځواک د فضایي قرارګاه قمندان جنرال جان رایموند وویل د روسیې د سپوږمکیو دا سیستم چې د ځمکې په مدار کې د ګرځنده وسلو د ازمویلو لپاره کارول کیږي هماغه سیستم دی چې موږ د روان کال په پیل کې هغه مهال چې د امریکا د حکومت یوې سپوږمکۍ ته نږدې شوه د هغو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. جنرال رایموند زیاته کړه دا کار د روسیې له رسمي پوځي تګلارې سره سمون لري چې په فضا کې وسلې ځای پر ځای کړي، څو وکولی شي له امریکا او د امریکا له متحدانو سره خپل تجهیزات انډول کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. طالبان وایي د سولې خبرې د دوی د زندانیانو د خوشی کېدو له عمله ځنډېدلې. اروپایي ټولنه بیا دا څرګندوي چې دا خبرې شخړو ته شاته کړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار طالبانو ته پیغورونه ورکړي.
طالب مشرانو، دا د شرم ژوند نور پرېږدئ. د چا غلامي؟ د یوې استخباراتي ادارې غلامي؟ وشرمېږئ.
وړاندې به په خبرونه کې د دې خبرو تفصیل درکړو. په نړیوالو موضوعاتو کې به مو له دې خبر کړو چې پکینګ د مریخ ماموریت پایل کړ. تمه ده چې د چین دا ماشین په اووه میاشتو کې مریخ ته ورسی شي. د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو د څارلو مسأله څارو.
دلته ناست یم چې د کورس وخت تیر شي، بیا چې کور ته لاړ شم بیا به ورته یم چې تللی وم.
د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې د میرمنو د کار موندنې موضوع څیړو.
اول مینست شهید سوایم، دری ماشمان هم دقا بینزه کالا که از خپل خیاتی که اومان نغم اصلا پا خپل مشکلات خپل مخیط اولم.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره لپسې غوښتنو وروسته طالبان وای که د بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړه شي نو دوی چمتو دي چې له لوی اختر وروسته بین الافغانی خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وای چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپلو ژمنو په اساس باید د جګړې ډګر ته د خوشی شویو طالب بندیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړه بنده او ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. بلورته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وای چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشی کولو نه بلکې د تشدد له داسې یو بهیر سره مخامخ دی چې د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
طالبان د بین الافغانی خبرو د پیل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کوي او وایي چې دا خبرې به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشی کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوي لست سره سم خوشی کړي. شاهین زیاتوي چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راوخلو، خو په دې کار بریالي نشولو. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډیر جنګیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمایزو چارواکو ویل دي په دې حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پر یو غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنگیالي وژل شوې دي. د فوزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. خو د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نښه شوي دي چې د یو خوشي شوي طالب بندي هرکلی ته ورغلي وو. د پیښې یو عیني شاهد هم په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال ته هم دا خبره کړې.
اینجا مجاهد وجود نداره، شما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونای می آدم بودیم، این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، اما به دیدن اومده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن این بمبار قتلیام مردم مظلوم بیچاره در آورده.
د بندیانو خوشی کول د هغې موافقې یوه برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي او همدراز بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پیل شوی وای. خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان وایي تر اوسه یې د حکومت 1,016 تنه بندیان آزاد کړي دي او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشي کړي. خو د هغو 600 زندانیانو له خوشي کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دیبرا لاینز پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره دواړه خواوې تاوتریخوالی کم کړي. هغه بندیان چې موافقه پرې شوې ده خوشي کړي پر روان اختر کې جګړې بندې او له هغه وروسته سمدستي خبرې پیل کړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی رولاند کوبیا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو پرتله زیات د جګړو د پراخېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. کوبیا ویلي دي که ښکېلو خواوو پر اوربند موافقه کړې وای نو په تاوتریخوالي کې به خورا زیات کموالی راغلی وای.
بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو سختې نیوکې کړي او هغوی پردي غلامان بللې دي. حمدالله محب پر طالبانو غږ وکړ چې د شرم ژوند پریږدي او د عزت ژوند غوره کړي. خاطر پردیس له کابله راپور لري.
د سولې د خبرو له ګرمېدو او د طالبانو پر وړاندې د یوې مودې له نرمښت وروسته د دغه ډلې پر وړاندې د لوړپوړو افغان چارواکو تندې څرګندونې. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دفاع وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل او لوی درستیز یاسین ضیا معرف کېدو په غونډه کې د خبرو پر مهال طالبان د پردیو استخباراتي ادارو غلامان یاد کړه. هغه وویل طالبان د نور د شرم ژوند پرېږدي او له افغان وژنې د لاس واخلي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدي، ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي و شرمې گئی ټول باندې شرم دی چې دلته خپل پلونه ورانوي، دلته افغان اولاد وژني. راشي په عزت سره په خپل کور کې اوسېږي، اولادونه هم دلته راوړي چې افغانیت څه کی خپل تاریخ څه کی.
خغلی محب طالبان د جګړې په ډګر کې ماتو بلل او ویل چې د غډل د جګړې لاله ری نشي بریالي کېدی. هغه پر طالبان غوږ وکړ چې تاوتر خواله کم کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په خپل خبرو کې طالبان په خپل جګړیزه پالیسۍ کې ناکام وبلل. هغه ویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې له بند آزاد شوي طالبان بیرته د جګړې لومړی کرښو ته ورګرځېدلي دي. د هغه په خبره افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسنینیت ښودلی، خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري.
دا د ماو د تا کور ده، دا موږ طالب ته نوسه پرېښودلی. په هیڅ قیمت د دې وطن له هرې لویستې نه به پاکو، او دا خیال ده، خوب ده، جنون ده. بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې همدا ده چې راشي دې سولې او نور دا د جنګ و جګړې ټغر په دې وطن کې راټول شي.
دا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې له تیرې څو مودې نرمښت وروسته لومړی وار دی چې لوړپوړي افغان چارواکي د دغه ډلې پر وړاندې سخت او توندې څرګندونې کوي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حساسو شیبو کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مندي ډېره شوې، د لوړپوړو افغان چارواکو له لورې توندې څرګندونې په څه معنا دي؟ افغان پوځي کارپو باري آرس:
تر هغه ځایه پورې چې د محب او د دفاع وزارت د سرپرست خبرې واورېدل شوې او غیر له هغه څخه هم په مجموع کې د دولت نشرات یا خپرونې ټول داسې د صلحې په ژبه باندې نه کېږي. داسې فکر کېږي چې دولت هڅه کوي په هر شکل د اشکالو چې وي دا د سولې بهیر اخلال کړي.
خو طالبانو بیا دغه څرګندونې د سولې پر وړاندې د خنډ په معنا بللي. د دې ډلې وان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دغه ډول څرګندونې بیا اساس دي. نوموړی د سولې په تړاو د رامنځته شوي فرصت په تړاو باید دغه ډول څرګندونو څخه ډډه وشي. دغه څرګندونې داسې مهال دی چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډېر کسان وژل شوي دي او دا ډول وضعیت دوام د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته نه کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني صفه 12.89 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې تر اتمه بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو. که چیرته تاسو په دې موضوعاتو سمس را واستوي به تر بوي. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا دا مهمه ده چې بندیان خوشی شي؟ دا مهمه ده چې اور بند شي او کدا دواړه هڅې مهمې دي؟ تاسو که سمس را واستوي سمسونه به مو ولولو. خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راوړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د عرب نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې هند ته د افغانستان صادرات دوه چنده شوي لیکنه خبره کړې. دا ورځپاڼه چې له ریاض خبرېږي تر ډیره د سوداګرو او ډیپلوماټانو د پاملرنې مطالب خبروي. عرب نیوز وایي چې په تیرو درې کلونو کې هندوستان ته د افغانستان صادرات زیات شوي او تیر کال دا صادرات 2.2 میلیون ډالرو ته رسیدل. ورځپاڼه د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د چارواکو له قبله زیاتوي دې هیواد په تیر کال کې نړۍ ته د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت صادرات درلود. قالینې، وچې او تازه میوې او قیمتي ډبرې د افغانستان مهم صادرات ګڼل شوي. د سوداګرۍ د خونی د صادراتو او بازار موندنې د برخې رئیس میرزمان پوپل عرب نیوز ته ویلي د افغانستان ډیر صادرات په ځانګړې توګه وچه میوه د کابل، کندهار او هرات له هوایي ډګرونو څخه مستقیما نوې ډیلي ته استول کیږي، ځکه د مځکې له لارې صادرات وخت نیسي او تازه میوه پکې کیفیت او خوند له لاسه ورکوي. ورځپاڼې همدارنګه د افغانستان د زعفرانو یادونه کړې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مرستیال خانجان الکوزي له خولې ویلي په جنوب او لویدیځ کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کښت مخه کړې. نوموړي زعفران د افغانستان سره طلا بللې او ویلي دي چې د افغانستان زعفران د نړۍ له بهترینو زعفرانو څخه دي چې د اروپا په ځینو مارکیټونو کې د 1 کیلو بیا 4000 ډالرو ته رسیږي. د ډیلی میل ورځپاڼې په غور کې د قمرګلې په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ لخوا د دوو وسلوالو د وژنې په پیښه کې د نوو موندنو په اړه لیکنه کړې. تنجلی وایي تیره اونۍ وروسته له هغې دوه وسلوال د خپل پلار په ټوپک وژل چې طالبانو یې په کور د شپې لخوا برید وکړ او د دې مور او پلار یې ووژل. ډیرو خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د یوې اتلې په توګه د نوموړې ستاینه کړې، خو ډیلی میل د دې نجلۍ د خپلوانو او ځایي چارواکو له قوله ویلي چې د دوو تنو وژل شوو طالبانو څخه یو تن د قمرګلې میړه و چې د پیسو پر سر د یوې کورنۍ شخړې په ترڅ کې د قمرګلې د ترلاسه کولو هڅه کوله. خو د انجلۍ رسنیو ته ویلي چې وژل شو بریدګرو کې خپل خپلوان نه وو او طالبانو ځکه د دوی په کور برید وکړ چې پلارې سیمه کې حکومت پلوی قومي مشر و. ورځپاڼه وایي د قمرګلې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ عکس العمل درلود او د دې رسنیو ګڼو کارونکو له حکومت غوښتي چې د قمرګلې ملاتړ وکړي او ان ځینو یې له هېواد څخه بهر د استولو غوښتنه کړي. ورسپانه وایي چې د ولسی جرګې یوې پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو یوې مخکښې فعالې فوزیه کوفي له ولسمشر غوښتي چې قمرګله دې یو خوندي ځای ته ولیږدوي، ځکه د دې یو کورنۍ امنیت یې په خطر کې دی.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر له 30 لکو واوښت. دا نوې شمیرې چې د پنجشنبې په ورځ اعلان شوې ښیي چې په متحده ایالاتونو کې دا ناروغي په څومره چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا د مخنیوي په مقصد د لګیدلو ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو د لرې کولو د څرنګوالي پر سر د امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور په استناد لحمد تکلور.
په متحده ایالاتو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسېده، خو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جولای په 23 اعلان شوې، د کووید 19 د ناروغانو شمیر یوازې په 14 ورځو کې له 3,000,000 څخه 4,000,000 ته لوړ شو. په امریکا کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2,600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. په امریکا کې د کورونا د وبا لومړنی مرکز نیویارک و، خو اوس یې عمده مرکز په جنوب او لویدیز کې دی، او فدرال او ایالتي چارواکي پر دې لانجه کوي چې د دې ناروغۍ مخه په څه ډول ونیسي. یوه مسله چې دا چارواکي نه پرې سلا کیږي دا هم ده چې څنګه او کله د دې ویروس د مخنیوي په مقصد لګول شوي ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه لرې شي. همداراز د ماسک د جبري کولو مسله چې نور هیوادونه او د امریکا د حکومت خپل روغتیایي کارپوهانې سپارښتنه کوي هم سخته سیاسي شوې ده. په تیره یو شمیر والیان یې سخت پر وړاندې مقاومت کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د انتخاباتو په درشل کې په خلکو کې د محبوبیت کچه د روغتیایي بحران له کبله راټیټه شوې، ډیر وخت د ماسک له اغوستو ډډه کوله، خو په روانه اونۍ کې له خلکو وغوښتل چې ماسک واغوندي. که څه هم ټرمپ په دې برخه کې کوم رسمي فرمان نه دی ورکړی، خو د روغتیا وزارت مرستیال بریت ګیرویر پرون پنجشنبه د جولای په 23 د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د ماسک د اهمیت یادونه وکړه. یوه بله لنجمنه مسله دا ده چې پر روانه اګوست میاشت کې ښوونځي بیا پیل شي کنه. په داسې حال کې چې داسې اندېښنې شته چې که ښوونځي په بشپړ ډول پرانستل شي نو ښایي د کورونا موارد بیا زیات شي. ولسمشر ټرمپ کورونا ته په لومړیو پړاوونو کې لږ اهمیت ورکړ او د دې وبا د مخنیوي لپاره د پالیسیو د جوړولو اختیار یې ایالتونو ته پرېښود. په انتخاباتو کې د ټرمپ سیال دیموکرات جو بایدن دا ستراتیژي مسخره کړه. ښاغلی بایدن له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په یو بحث کې چې دواړو په خپلو کې ټولنیز وطن ساتلی وو او پرون پر ټولنیزو شبکو خپور شو، ویل څنګه امکان لري چې سړی دې د یوه هیواد ولسمشر وي او ودې وایي چې دا زما مسؤلیت نه دی. د بایدن اشاره د ولسمشر ټرمپ هغو څرګندونو ته وه چې په مارچ میاشت کې د کورونا د معاینو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، زه په دې برخه کې قطعا مسؤلیت نه منم. اوباما چې بایدن یې مرستیال و په ځواب کې وویل، دا ډول خبرې هغه مهال چې زه ولسمشر وم زموږ له خولو نه راوتلې.
چین پرون مریخ ته له سورلۍ پرته ماشین واستوه. تمه ده چې و میاشتې وروسته به دا ماشین د دې سرې سیارې پر غولي کښېني. دا دوهم ځل دی چې چین ورته هڅه کوي. په 2011 کال کې د مریخ ماموریت ناکامه شوی و. دا ساجر ورو د یو شمیر اوریدونکو ته څرګندونه ورسته په دې اړه د چین د مریخ د ماموریت په اړه په تفصیل اوریدل شي.
ستاسو لا پیغامونو
ډاکټر صاحب عبد الله جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی وکیل صاحبانو طالبان صاحبانو ایا د افغانستان خلق په ایران کې ایرانیانو غر کړ، په ترکیه کې ترکانو غر کړ، د بیکاری د وجه او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دې نه کوي، د غوڅ اخبارو سره دې نه ځي. نو بدیله لار کومه ده؟ محترم صاحبان استاد څخه دا سوال کوم یو بدیل لار تاسو ډیر سره خو یې دا چې راوښه چې دا بدیل لار مو ځای سریا ده بار دي افغانان دلته خپل کار خپل مسؤلیت دي نو دا هر ورځ چې جنازې راځي د دې صدا چې مالني چې محترم او دوتا څخه د افغانانو مرګ او غرقېده کوم ارزښت نه لري خپل څوکۍ پتا چې دا ارزښت لري ډیر دا څو خبره ده ډیر د شرم خبره ده او تاسو صدا غواړو چې د افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابر کړئ چې نه خلک دې څه پر سر راغلي دې څه اخر درجه ته بار سب را وسیلا د خلکو ختمه ده طالبان تاسو دې خدای راولي کوم برنامه لري چې د کار خلکو لپاره کوم برنامه چې لري څه چې ما غره مختصي وکړان تاسو را مختصي پر چوکي نه اچاس مبارک به داخله تر کومه صبر کې تر کومه بال سلا کې ساري احمد هم به راځي
زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان تر لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه د افغانستان ټولې ولسوالۍ نه د ټیکنالو مرسته غریب ته رسیږي، نه د غنمو مرسته غریب ته رسیږي، نه د مواد مرسته رسیږي، نه لوبیا رسیږي، نه چای، نه غنم، نه اوړو. دغه مصرف چې دولت کړی ټول بې ځایه مصرف ده. په خدای مې د قسمی چې هغو خلکو ته رسیږي چې هغه موټرې لري، ګاډي لري، غټ غټ خلکی هر غریب چې ولایت تلار شي اریزه وکي یا کوم بل ځای تلار شي ولکه په کرول کې اسکر پرېګي دي ولکه د نن سیمه سب یې ځني پس دغه غټ خلک پیسې اخلي دغه مصرف ټول به زیاده. والسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
چین مریخ ته یو روفر ماشين ولېشه چې هلته د دې سری سیارې د خاورې چیرنه وکړي. حکومتي رسنۍ وویل تیانوین یو یا د آسمانی حقیقت موندونکی د لانگ مارچ 15 غونډې په مرسته د چین د جنوبی ولایت هانان له یوه ټاپو څخه چې هلته د وینچانګ فضایي مرکز دی وتغول شو. په مستقیم ډول خلکو د تلویزیونونو له لارې دا توغول ولیدل چې په بریالیتوب ترسره شول او شاوخوا په ساحل کې په سلګونو کسانو د دې ننداره وکړه. د شین دا دستګاه به په اوو میاشتو کې مریخ ته ورسیږي. دا د مریخ په لور روانه اونۍ دوهم ماموریت دی. د جولای په 20 متحد عربي اماراتو د جاپان د یوه توغندي په مرسته یو ماشین مریخ ته ولېشه. ټاکل شوی دی چې راتلونکې اونۍ د امریکا متحد ایالتونه یوه پیچلې پرمختللې دستګاه له فلوریدا څخه مریخ ته واستوي. چین په 2011 کال کې هم مریخ ته د روسیې په مرسته له قزاقستانه یو ماشین ولېشه، خو کله چې د مځکې له مداره تیرېده اورې واخیست. په روسیې ولسیزو کې د چین پټ فضایي پروګرام ډېر پرمختګ کړی دی. په 2003 کال کې یانګ لیوی د چین لومړی ستورمزلی شو او تیر کال چانګی څلور لومړی فضایي بیړۍ وه چې د سپوږمۍ په لرې څنډه کښېناسته. ملي امنیت ته د اندېښنو لپاره واشنگتن د امریکا د فضایي مرکز ناسا او د چین د فضایي پروګرام ترمنځ همکاري درولې دي. د مریخ پر سطح د ماشین کوزول سخت دي. تر اوسه یوازې د امریکا متحد ایالاتونو د مریخ پر خاوره له 1968 اویایم کال را په دیخوا 8 ځله فضایي بیړۍ کوزه کړې ده. شپږو نورو فضایي بیړیو د مریخ په مدار کې دورې وهلې دي چې درې د امریکا، دوه د اروپا او یوه هم د هند وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع بختور له هلمند لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې له طالبانو سره تر هغه سوله ونه کړي چې اوربند نه وي کړی. خان محمد اسلامیار له نادلی لیکي افغان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي او نصیب الله نوري له کندهار لیکي بین الافغانی خبری باید ژر تر ژره پیل شي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان که اوس اوربند نه کوي دا معنی لري چې طالبان اصول نه کوي چل کوي. حسینه احساس له کندهار لیکي بندیان باید لومړی خوشی نشي کنه جګړه بیا سیاسي شي. محمود له هلمند لیکي اوربند وشي. حکمت الله حماس لیکي طالبان سول خوړي حکومت نه خوړي. سید علی حسینی لیکي اوربند مهم دی ځکه چې 4400 بندیان اله شوه څه ګټه یې وکړه، جګړه نور هم تیزه شوه. عبدالله الحنفي له کندهار لیکي اشرف غنی که پرشتیا سوله غوړی بندیان دی آزاد کړي. حمیده غنم رنګه له غزنی لیکي طالبان باید پوشي چې سوله په عمل راځي نه د خلکو په تیر استلو. نظری له ازری لیکي طالبان دی د حمدالله محب له خبرو درس واخلي او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د سولې هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په ولایتونو کې افغان سرتیری او ملکیان وژني. او عبیدالله په راسته بل اس ایم ایس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید یو بل ملامت نه کړي، دواړه باید د سولې لپاره کار وکړي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یوه غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیون ډالر نوی مرسته اعلان کړه. د صابل امنیتی چارواکی ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرژوبله اړولې ده. د صابل د امنیت قمانداني ویاند وایي چې تر 2 زیات تلفات طالبانو ته وشتي دي او البته د مرژوبله دواړه یادوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي تور لګولې ده چې د سپوږمکیو وشتون کې توغندې په فضا کې اسمایلې. واشنگتن ویره څرګنده کړې ده چې شای روسیه د دې توغندې په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهم سپوږمکی وګواشي. د ساجرډو په روانه خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې په دې پروګرام کې د میرمنو د کارموندنې مسل کارموندنې مسله وڅېړو، د کور کلی په پروګرام کې به په دا مسله واورې چې ځینې کسان خپل ماشومان چې کله مکتب ته لیږي یا بیا یې کوم کورس ته استوي نه یې ساري او د دې عواقب څه دي. لومړی د میرمنو پروګرام لومړی لرو او له هغه وروسته د کور کلی پروګرام ته ورسو د نیمې نړۍ پروګرام د کارموندنې په ارتباط.
نیما نړی
خسر به میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام. افغاني خزي د کاري توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاري زمينه افغانو خزو ته برابر شي، په ځانګړي توګه هغه خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
کچیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی خې ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغاني خزي کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، د دې د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمې جبرخیل یو راپور برابر کړي، هغې نه پس به د خلکو خبرې هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وګمې جبرخیل واورو.
خ
خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمينه برابر شي، نو پرته له شک چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوار شي. په ځانګړې توګه هغه خزي بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمينه خزو ته لیوي خوا په ټولنه مثبت اغیز لري، او لبلې خوا هغه به سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتینو سیمه کې د بسمل په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلی وم چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم و، چا قیچي کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوخت و. یوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشحاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تیرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستی په خپله کوي.
درې میاشتې کېږي چې راغلی یم. د میاشتې موږ د شپږ زره راکوي، اضافه نشته، نه شپږ زره دي. اول مې نشته شی څه وایي، درې ماشومان ښه ده، نو خپل مشکلات مال کېږي. دغه پنځه کاله کېږي چې زه خپله خیاطي کوم، دغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. یو کال مې خسر سم ډېر مشکلات راباندې راغی، نو اوس شکر خوشحاله یم. په دې هم شکر زه باسم سې خپل په لاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحاله، درس کې ما چوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسېدونکي په دغه کار ځای کې کار کوي، خبرې مې ورسره وکړې. د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل:
خاوند مې آزاد کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپل یم. ولا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي، اسې من سره ډېر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای د کار مخ ته لاړ شي او موږ پکې ترقي وکړو. خیاطي مو یو کورس و مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار اته بجې موږ دلته حاضرېږو تر څلورو د مازیګره. زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم، خپله اولادونه وساتم، خپله کورنۍ هم په هماغه څه رقم چې سابق کوو هماغسې مخ ته لاړه شم. د کور لپاره دونه چی زه نه اخلم، هغه مې خاوند کوي، زه صرف همدغه یو قلم کتابچا اولاد ته یو خپل ضروریت مې پیرا فکوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده، وایي د کور مصارف یې زیات دي، هغه مجبوره ده چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې شپږ زره افغانۍ ورکوي او د کور مالي ستونزې یې تر ډېره حل شوې دي.
شکر څلور مې اولادونه دي، دوه مونږه خپله شپږ کسه کار نه راځي، استو چې خپل ژوند مخته وړو، بچیانو ته رسیده کولی شو. دا مثال دا کور سې دا درسونه د هر شي نه پرخې رسیده کولی شو. بیا هغه دی نو د خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کار کوي، زه هم کار کوم، خپل ژوند به جوړ کړو. دواړو په غاړه دی اوس. مشر زوی مې هغه دی پنځلس کلن دی، لور مې دوله دیارلس کلن دی، یا یو بلې بیا لس کلن دی، بیا وړکې نور هغه دی اته کلنه دی. دا هیله لرو چې د خیره دا خپل تعلیم مختوري، که مدرسه وي که د مکتبي، زمونږ مسؤلیت ده د غیر غاړه چې سوچ مونږ یاست، مونږ به مسؤلیت بیا هغې چې ځوانان شله د خیره په وظیفو شله، بیا هغې پوه شي د مور او پلار به قدر و عزت باندې به پوه شي. دا باید هغه دی، دا باید ښځه دې هم لاړ شي کار وکړي، نارینه دې هم لاړ شي کار وکړي.
د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګاره دي او له وزګارۍ کړېږي، کار پیدا کول سخت دی، خو د کاري زمینې برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی چې د